دا زوی رادیو درنو مینوالو او پتیرا بیا درکو سو وازیزانو د خبرونی ګران اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان برابر کړی. قدرمنو دوستانو، زموږ ځینې ګران اوریدونکي بیا هم په خپلو پیغامونو کې زموږ څخه دا پوښتنه کړې ده چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو خپرونه په کومه ورځ او پر څو بجو خپریږي. که څه هم دغه معلومات موږ په تیرو خپرونو کې هم خپلو ګرانو اوریدونکو ته ورکړی دی، خو بیا هم په دې باب یادونه کوم او هیله ده چې دغه وختونه یاداشت کړي. د ورکوسو عزیزانو پروګرام هر یک شنبه د سهار د 9 بجو په خپرونه کې نشریږي او تکرار یې د جمعې د ورځې د 15 بجو په پروګرام کې خپریږي. په دې هیله چې په دغه ټاکلي وختونو خپلې خپرونې ته غوږ ونیسئ، رابسو د نن ورځې خپرونه به د هغو ګرانو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته سالا شمېره وایم 0-8-8-3-0-3-3-3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0-8-8-3-3-3-5. سلام هم درته وایم 0-8-87-9-10. نو روشن هم درته وایم 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0-8-8-3-3-5. له تا څخه او د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کس وی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0-22-21-1950. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي. خپل کوښښنی دی تسلیم کراسه. نو کوښښنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنی کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
درنو ورېدونکو په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز په دې جمله کې وي اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې خپل رکسی وي عزیزان لټوي.
په سر کې باید ووایم چې زموږ یو اوریدونکي د کوم رکسی وي شخ عکس په واتس اپ کې ایښی دی خو خپل یې خپل ځخ نه دی ثبت کړی. زه د دې رکسی وي شخص نوم او نشانې وایم. دغه شخص یو ځوان دی چې روح الله نومیږي او د محمد رحیم زوی دی چې مشهور په شیرین دی. 14 کاله عمر لري. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د صاحبزاده صاحب د کلی دی او 4 ورځې کېږي چې ورک دی. د دغه اوریدونکي د ټلیفون شمیره په دې ډول دی 0 0 9 9 8 5 5 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 9 8 5 5 5. بلې د واتس اپ شمیره ده 0 0 9 1 4 4 9 1 0 5. شمیره تکراروم 0 0 9 1 4 4 9 1 0 5. یو بل د واتس اپ شمیره هم ستا چې هغه په دې ډول 0 0 9 3 2 9 1 8 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 3 2 9 1 8 1.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل د طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ الحمدلله لغونی ما لغمان له خاصه کوم څه خو ما شنو غره کا شو د الهام په لوند دا سهار ته ولوم چې نو ته ورو سره لازم یو شي چې ورو اته شي چې حاجانه ها شکایت یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نه ویل چې څه وکړه په دې کې چې پیغام نه ترلاسه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان کسوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. مساکلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 0 8 0 5 8 2 دوه پنځه دا پنځه سم شماره ده او بل شماره ده پیلانوم صفر اوه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر اوه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر وخت چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږی گنواره د کلي سما اسکم ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاج عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اوه دوه واره اته شپږ درې اوه صفر دوه درې دا څاله شماره ده او بل شماره ده صفر اوه اوه شپږ صفر اوه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې دی د ډېر وخت څخه ورکړي د نو لوس کال سره کورونا دلک دی په جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکله معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکله معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریه ادا کړو. ازما لمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس لمبر یو زلی بیا تکرارو ما سپر در یو شپارس ات سپر یو دبل زیرو یو و نظم را تفعال نشمی آراده. ازادی راژیو زنده باد پیغام نشده دو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وی د الله درزاده فاره دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و څلور نه و و دوه و یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوردم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولانه میجه د نایزت لازوی د پنځین مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یو ستیز ده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دي. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته پنځان په داخل کې او بهر کې چیز مشرق اوری یک چای دلوی یا پا دیوال معلومات تری دا لا در زال پارا دی پلانی شمی روز مرزر علی کونی سی و این شرح دخپل توان مطابق چایزا هم مرکبو سی پر آویا نه دیرش سلور نوی چند سوا یو دیرش سی پر آویا و آتیا دو سوا دو آویا درو سلویش سی پر آویا دو سوا تا آتیا سی پر او سوا ننوی و زمر دو اٹسلاب شمی را ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درک شوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د وڅو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشبه یاست جام پر یادیم د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود لا کال زی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې د خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. یو بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې زه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلا شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سر پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهې نیمنګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 1 3 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
لمن روشن صاحب ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلای د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اله هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روجدای ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شیبي شماري سخ ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکیل ما نبی الله زابلی سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسی ترڅو د معلومات له خپل کورنۍ سره شریک کو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کیشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 8. تکرار 0 1 8 5 0 8 5 1 8 4. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلاټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خبره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نوکار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لرو، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه نمبر باندې معلومات وکي: صفر و اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو. شمېره ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، د ساده رنګ دپاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک دی دیارلس سوپسو قدرو به وي. اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور: صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نیوش کال کېږي چې نه درک دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي: صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځلی بیا تکراروم: صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاری زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادی راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما ږغ اوري، ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي: صفر اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا. بیا تکراروم شمېره: صفر اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور. وسلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ضیالحق ده، د هلمند ولایت د کجخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي: صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام نمبر دی: صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې د نورو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکو خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکی ژوند په مخ بوزي او خپل مسلکونو ته یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي ترڅو پراتلونکو کې کوم امکانات برابرېږي خپل تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې ترڅو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پیلرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه ورتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړې دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت څخه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کیږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې